درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازلي رادیو خبرونه پیل شوې. په دې خبري مجله کې به چې عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري. ناتو وای د کابل د هوایي ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت د خوندیتوب په اړه له خپلو متحدانو سره کار کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وای
افغانستان زموږ دی او ساتنه یې زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوي دي.
په هلمند کې کروندګر وایي خپل فصلونه تر پوره رسیدو مخکې ریبي، ځکه چې
تپک ډیر دی نو خلک کوشش کوي چې د خپل غله راټوله چې د ګرد کال خواري ده.
په لوګر کې یو شمېر خبریالانو د وژل شوي خبریال حافظ الله حق پرست د وژونکو د پیژندل کېدو غوښتنه وکړه.
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنه غواړو چې حق پرست قاتلین څوک وو، په کوم ګناه په شهادت رسېدلی ده.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د دې ساعت د خبرونو اورېدو ته رابولم. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نه منلو دی. په سمنګان کې دوه کانالونه جوړ او افتتاح شول او د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ژان آرنول په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وباله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلي آرنول پرون له باندنیو چارو وزیر حنیف اتمر سره د سولې د بهیر د چټکېدو پر اهمیت او پر یوه هر اړخیز او فوري اوربند ټینګار وکاوه. د خبر پاڼې له مخې دواړو لورو د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا په افغانستان کې یوه سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره مهمه وبلله. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سره صلیب له نړیوالو کمیټې سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د افغانستان لپاره د دې کمیټې له نوي مشر ایل وی فیلین او مل پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د بشر دوستانه فعالیتونو ستاینه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې له دې کمیټې سره به همکارۍ ته دوام ورکوي. د سره صلیب نړیوالو کمیټې په وروستیو څه باندې څلورو لسیزو کې د بشري مرستو په برخه کې په تیره بیا په افغانستان کې د جګړې د شکیلو خواولو لوري خپلو کورنیو ته د زندانیانو د لیکونو په رسولو کې مهم رول لوبولی دی. پاکستان وایي چې په کابل کې به د کنسولګرۍ څنګه سرلنن څخه یوه ونې بندوي. په کابل کې د پاکستان د سفارت په خبر پاڼې کې راغلي دغه پریکړه په افغانستان کې د کورونا او بعد وضعیت د لا خرابېدو له امله شوې ده. سفارت ویلي چې په آنلاین باندې به د ویزو د صادرولو چارې دوام ولري. په عین وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون ورته اعلان وکړ او ویل چې د کنسولګرۍ د څانګې فعالیت سرلنن څخه دروي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو دوه کانالونه جوړ او پرانستل شول. د دې ادارې ویندوی نظام خپلواک پرون شنبه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا کانالونه چې د سویم موسسې په مالی لګښت جوړ شول 2000 جریبه زمکه بخړوبوي او 1000 کورنۍ به ترې ګټه پورته کوي.
د شاغلي خپلواک په وینا د جوی زندان او قوس پورا کانالونو پروژې په سمنګان کې د اوبو د ښه تنظیم او خلکو ته د کارونو د پیدا کولو په هدف بشپړې شوې دي. افغان چارواکي وایي پرون د میدان وردګ ولایت په فاروق خیل سیمه کې د عبدالوکیل خان په نوم د زده کړو پر انستیتوت د هوان مرمۍ ولګېدې او اور یې واخیست. د تندر قلو اردو د یوې خبر پاڼې پر اساس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېره هڅه وکړه چې د روزنې د دې مؤسسې ودانۍ له بشپړ سوځېدو وژغوري. د دې پیښې له کبله د سر د مرژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل شوي چې پر دې ودانۍ د وسلوالو طالبانو لخوا د هاوان ګولۍ ویشتل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. عبدالوکیل خان د افغانستان د کرنې د ودې لپاره د پام وړ خدمتونه کړي دي. د بلخ هم قومندانی وای د دې ولایت پر زاری ولسوالۍ د طالبانو د حملو د زیاتوالي له امله افغان امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکي دې ته اړ شول چې پرون د ولسوالۍ او د امنیت قومندانۍ له ودانۍ ووځي. د بلخ امنیت قومندان جنرال داود ترخیل رسنیو ته وویل چې زاری ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې، خو د 209 شاهین قول اردو ویندوی محمد حنیف رضایی آزادی رادیو تو وویل ولسوالۍ بلې سیمې ته لیږدول شوی ده.
نظر به فیصله شورای نظامی ولایت بلخ تقاضا
ده. بلخ د پوزی شورا د پریکړې او د خلکو د غوښتنې پر اساس او هم دا چې دغه ساحه محاصره شوې او امنیتي او دفاعي ځواکونه په یو غیر فعال حالت کې و، ولسوالۍ له هغه ځایه د کوشنده او زارې ترمنځ د تشلیکن کلي ته لیږدول شوې ده.
د طالبانو غیان زبیح الله مجاهد ویلی چې وسلوالو یې زارې ولسوالۍ نیولې او دښمن ته مرژوبلې اړولې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د یونان یوې محکمې څلور افغان پناه غوښتونکي د اروپا د کډوالو یو لوی کمپ ته د اور اچولو په جرم هر یو په لس کاله بند محکوم کړل. د تیوس ښار محکمې دغه افغانان په اور اچونه مجرم وپیژندل، خو مدافع وکیلانو یې دغه حکم غیر عادلانه وباله. د دوی مدافع وکیلانو فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د محکمې د دې پریکړې په وړاندې سمدستي د استیناف غوښتنه وکړه. دوی ویلي چې د سندونو له مخې د درې موکیلونو عمرونه د نیول کېدو په مهال له 18 کلونو ټیټ و چې محکمې هغوی د تنکیو ځوانانو په توګه ونه منل. په یونان کې د افغان پناه غوښتونکو د ټولنې مسؤول یونس محمدی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نظر به فضای بسیار بدی که وجود داشت.
په خوشنۍ سره د محاکمې فضا ډیر خرابه وه او له ټولو اسنادو سره سره چې له مخې باید تورنو کسانو ته په سزا کې تخفیف ورکړل شوی وی، محکمې له کوم تخفیف پرته خپله فیصله اعلان کړه او دوی یې د اور اچونې په جرم محکوم کړل.
دغه افغانان چې لاسونه ولچک شوي وو په محاکمه کې ودرول شول او بیرته آتن ته نږدې د اولنا زندان ته واستول شول. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشرانو د خپلې سرمشریزې په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې واکسینونه به له نورو سره شریکوي او عادلانه اقتصاد به رامنځته کوي. د له نږدې دو کلونو راهیسې چې کرونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوې، لومړی ځل دی چې د سترو صنعتي هیوادونو یا د جی او د ډلې مشران د بریتانیا په ساحلي ښار کورنوال کې راټولې شي. تمه کېده چې دا مشران به د دې وبا په وړاندې همغږ اقداماتو ته د پراختیا ورکولو پر چارو تمرکز وکړي. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن چې د دې سرمشریزي کوربه دی وویل باید اجازه ورنکړو چې دغه وبا پر نړۍ دوامداره داغ پرېږدي. او د سوریې په شمالي ښار افرین کې د توغندیو په دوو جلا بریدونو کې لږتر لږه 14 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د دغو بریدونو خبر سیمه ییزو رسنیو او د ترکیې حکومت ورکړی دی. د افرین د ملکي دفاع یو شمېر سرچینو رسنیو ته پرون وویل چې په یوه برید کې د اسنوګدې یوه سیمه او ورپسې په یوه بل برید کې یو روغتون په نښه شوی و.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه 15، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 3.5، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.5 ټیټه 1.5، قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.5 ټیټه 25، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.5 ټیټه 9.5.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په درشل کې د کابل د نړیوال هوایی ډګر او بهرنیو سفارتونو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د امنیت د خوندي کولو په اړه مختلف لوري بیلي څرګندونې کوي. ناټو وایي چې د کابل د نړیوال هوایی ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت او د فعالیت د دوام پر مسالې له خپل متحدانو سره کار کوي او پر دې مسالې به د ناټو د سبا د ورځې په سرمشیزه کې هم خبري وشي. نور په دې راپور کې
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د ناتو غړي هیوادونه په دې کار کې وي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تاسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کولی شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې د ناتو د غړو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې د تېرې جمعې په ورځ په بروکسل کې په یوه آنلاین خبري غونډه کې وکړې. ستولتنبرګ وویل د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو یوه مهمه کړۍ بلل کېږي په څیر د مهمو تاسیساتو د امنیت د خوندي کولو په اړه کار روان دی او دا موضوع به د ناتو د سبا د ورځې د سرمشریزې په اجنډا کې هم شامل وي.
موږ په دې اړه چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر مهم بنسټیز تاسیسات په څه ډول ساتلی او مراقبت یې کولی سو د ناتو له متحدانو سره کار کوو او په دې اړه مو کار پیل کړی دی. یو خو دا هغه څه دي چې ناتو یې ملاتړ کوي او له بلې خوا موږ دا څیړو چې د ناتو متحدین په څه ډول کولی سي چې په دغه هڅه کې ونډه واخلي. په دې اړه چې مشخصا په څه ډول موږ د هوایي ډګر لپاره ملاتړ ته دوام ورکولی سو د ترکیې په ګډون د مختلفو متحدینو سره خبرې روانې دي تر څو د مسئله یقیني کړي چې هوایي ډګر د نړیوالو معیارونو پر اساس فعالیت ته دوام ورکړي.
د مخید امریکا متحده ایالاتونو ویلو چې افغانستان د ټولو ځواکونو له استلو وروسته به یو شمېر سرتیری په دې هیواد کې پریږدي چې د خپل سفارت او ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د سبا د ورځې په سرمشریزه کې به په ټوله کې د افغانستان پر وضعیت او د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د ساتلو پر موضوع هم خبرې وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په دې سرمشریزه کې ګډون کوي.
له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان ساتنه د افغانانو دایمي مکلفیت دی او له بل هر وخت زیات د هوایي ډګرونو د ساتنې په ګډون د دې مکلفیت جوګه شوی دی. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ وایي هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
وروسته له هغې چې ترکیې په پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې ټټر وواهه، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانان د خپلې خاورې ساتنې د دائمي مکلفیت جوګه سوي دي. د دغې شورا بیان رحمت الله اندړ د شنبې په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې اړه د انتقال پروسې له قومندان د ناتو له ملکی استازي او نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي.
هوایي میدانونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د ملي امنیت سلاکار د انتقال د پروسې دا برخه هم لنګدې چاري. اول مورز د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته لاړ. هلته د انتقال د ګډ قومندانۍ د قومندان جنرال دیدریک، د ناتو د ملکی سفیر او لوی استازي او دغه راز د ترکیه د نظامی قومندان په حضور کې دغه هوایي میدان د امنیتي خدمتونو ارزونه وکړه او وی قتل افغانستان زموږ دی او ساتنه زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوی دی.
دا په داس حال کې ده چې د ترکیه دفاع وزیر ویلي که متحدین یې د سیاسي مالی او لوجستیکي ملاتړ ژمنه وکړي یو شمیر ترکی پوځیان به د افغانستان پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره پاتې شي. نوموړي د څرګندونې له یاد هوایي ډګر د ترکی پوځیانو د وتلو او یا پاتې کېدو په تړاو تر څو نه یو بحث او خبرو اترو وروسته تیرونی په خپل اونیز بحث کې وکړې. دا مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر کې 2000 ترکی پوځیان نشتی او دم غړي هم د جنو امنیتی چارو مسولیت په غاړه لري. طالبانو بیا په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون تر هر نامه لاندې چې وي او د هر هیواد اړوند چې وي افغان ولس او دوی ته د منلو نه دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د افغانستان لویش خاوره هوایي ډګرونه په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماټیکو نمایندګیو امنیت ساتل د افغانانو مسؤلیت دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم راغلي هیڅ څوک د هم په افغانستان کې د نظامی او یا امنیتی حضور ساتلو هیله نه کوي او نه هم باید داسې ګام پورته کړي چې په نتیجه کې د ولسونو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ حقله ساجی رادیو اورید او ساجی رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر او په منځنۍ چپه 12:15 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 چپه اوري و په جو 15 دقیقې شوې اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
شرق الاوسط ورځپاڼې د سعودي عربستان د سترو دینی عالمانو د غوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي دي چې د سعودي عربستان سترو دینی عالمانو پر افغان خواوو غږ کړی چې د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ورځپاڼې له مخې دوی په سعودي عربستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان تر چتر لاندې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د پریکړه لیک هرکلی کړی دی. د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د پنجشنبې په ورځ په خپله غونډه کې د افغانستان روانه جګړه د مسلمانانو ترمنځ ورور وژنه او ناروا وبلله. د مکه مکرمې د غونډې په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. خو بلخوا د امریکا ستارز اند سترایپس ورځپاڼې لیکلی دی چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په دې کار کوي چې خپل پوځیان افغانستان ته نږدې ځای پر ځای کړي. د ورځپاڼې پر اساس په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان د جولای په میاشت کې له افغانستانه د وتلو بهیر بشپړوي، پنټاګون غواړي چې تروریستي ضد ځواکونه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې دیره کړي څو له دې هیواده د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته هلته د تروریستانو فعالیتونه وڅاري. ستارز اند سترایپس لیکي تر اوسه پورې د پنټاګون چارواکو له کوم هیواد سره په دې برخه کې موافقه لاسلیک کړې نه ده. ورځپاڼې د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د دفاع وزیر لوید استن خبرو ته په اشاره لیکلي دي چې نوموړي ویلي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو بهیر به په جولای کې بشپړ شي. ده دا هم ویلي دي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به امریکایي پوځیانو ته ګرانه وي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
ورسته لدی چې په هلمند کې د جګړو له امله د یو شمیر کاروانګرو د غنمو حاصل او کاروندي د اور د لمبو خوراک شوې. د دغه ولایت په جنگي کمربندي سیمو کې کاروانګر له خپل مزکو څخه د حاصل پر راټولولو کې تلوار کوي. د هلمند کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس سش کال به په دغه ولایت کې 15 لک ټنه غنم ترلاسه شي. په دې اړه راپور لرو.
جمعه خان لور پلاس د خپل غنمو په لوکولو بوختي. هغه د هلمند د مرکز لشکرګاه امنیتي کمربند ته نږدې د بولان په سیمه کې پر لاس چری بزمکه غنم کرلی. جمعه خان هڅه کوي چې خپل غنم چې لا هم په پوره توګه حاصل ته نه دی رسیدلی ژر تر ژره راټول کړي تر څو حاصلات یې د جګړې د اور خوراک نسی.
دغه غنم جاړ دی، لوته ولاړ دی، ټاپ ټوک ډیر دی. لو خلک کوشش کوي چې د خپل غلا راټوله کړي د ګرد کال خواري ده. د شنې شو مرمۍ پښتون شلي درمندان وسوځي دغه مخواري ده دغه تولاړي.
جمعه خان او د هلمند لسکونه نور کروندګر ورسته تر هغه د غنمو د حاصلاتو پر راټولولو تلوار کوي چې شاوخوا یو ونی مخکي د دې ولایت پایناک سیمه کې د غنمو څلور کروندي د مرمۍ د لګیدو لامل په بشپړ توګه وسوځي دي. بزګران او زمکلورن کې وایي ارسبي چې ډیر تاوان ته غاړه کشیږي خو پر زمکه ولاړ غنم لو او راټول کړي. محمد شاه چې د هلمند په عینک سیمه کې د یو بزګر سره لوګر دی وایي خلک د اقتصادي ستونزو له امله مجبور دي چې د جګړې خطر پر ځان ومني او حاصلات راټول کړي.
چې غنم ژاړ دی، غنم وش دی، سوزي، ټکان دی، د ټکانو صفه ځای دی چې په نیمه ریبي لا ریبي وس
دغه بیره د کې وش په ولا که وس موږ دغه وس دغه یو کور نه دی، یو کور موږ ولا که په اعتبار چې موږ دغه وري بوزو خلاص ټکان چې موږ مجبور یو چې زو کوولم.
په اینی وخت کې په هلمند کې د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست رئیس زلمی الکو سشکال په دغه ولایت کې د تیر کلونو په پرتله د غنمو حاصلات شبولي خو د غنمو د څو کروندو د سوځیدو پیښو ته په اشاره روان جګړې د دغه حاصلات په وړاندې یو لوی سرخوږی بولي. د کرنې او مالداري رئیس زیاتوي چې سشکال به په هلمند کې 15 لک میټریک ټنه غنم ترلاسه شي.
چې شاوخوا 15 لک میټریک ټنه په اندازه به موږ د غنمو حاصلات ولرو چې دا نسبت تیر کال ته د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم لرو، خو متاسفانه د موسمي جنګونو په اساس باندې چې په هلمند ولایت کې اوس فعلاً هم جریان لري، تقریبا د درو څلور ورځو په شاوخوا کې په بولان کې درې کې تیز ځمکې د جنګ له امله سوځل شوي دي. همداشان په ناوې ولسوالۍ کې یو ډاګ یا درمن سوځل شوی دی او دوی کې تیم ځکه هلته سوځل شوی دی. بینان موږ همیشه غږ د سولې دی، د اوربند دی.
په هلمند کې د غنمو د کروندګرو د شکایت سره مهاله د تازه سبزیجاتو او حبوباتو بزګران او کاروباریان وایي د جګړې له امله ټول حاصلات په کروندو کې خراب او یا هم مجبور شوي چې لیلام یې کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په لوګر کې یو شمېر خبریالانو او د رسنیو کارکونکو په یو غونډه کې د سیمهیز خبریال حافظ الله حق پرست وژل کېدل وغندل او د جګړې لشکلو خواوې وغوښتل چې د خبریالانو د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته پام وکړي. حافظ الله حق پرست د جون په نهمه د لوګر مرکز پلی علم ته نږدې د کولنګار په عرب خان کلا سیمه کې د طالب وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتې په مهال وغوښتل شو. د ده د وژنې مسؤلیت هیڅکله په غاړه نه دی اخیستی.
د جمعې په ورځ په لوګر کې یو شمېر خبریالانو او د رسنیزو بنسټونو استازو د یوې ناستې په ترڅ کې د دې ځای د یو سیمه ییز خبریال حافظ الله حق پرست وژل کېدل وخندل او د جګړې له ښکېلو خواوو یې غوښتنه وکړه چې یاده پېښه په جدیت سره وڅېړي. خبریالانو او د رسنیو استازو وویل په دې وروستیو کې د دا ډول پېښو زیاتوالي افغاني خبریالان د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه له سختو اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د باران رسنیز ګروپ مشر مطیع الله سرور ازادۍ راډیو
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنه غواړو چې حق پرست قاتلین څوک و په کوم ګناه په شهادت رسېدلی ده. خبریالان پرلپسې هر ورځ په افغانستان کې وژل کېږي. د خبریالانو زړه له کار نه تور شوی ده. حتی خبریالان دا اوس په دې شرایطو کې افغانستان نه وځي حالت دومره ترینګلی ده چې څوک کار ته زړه نشي ښه کولی. له دې وروسته موږ تحمل د دې نه لرو چې زموږ خبریال ووژل سو، هغه په جګړه کې که به اهداف د دوی که هر رنګه وي.
آزاد خبریال شفیع الله افغانزی وایي چې د حافظ الله حق پرست وژل کېدو د دې ولایت ټول خبریالان او د رسنیو کارکوونکي غمجن کړي. نوموړی وایي خبریالانو تل هڅه کړې چې واقعیتونو ته انعکاس ورکړي، نو دوی باید په نښه نه شي او د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته یې پاملرنه وشي.
د حافظ الله حق پرست شهادت واقعا موږ د لوګر ولایت ټول خبریالان او ژورنالیستان غمجن کړو. البته د رسنیو کورنۍ لپاره یو غمیزه وه چا چې دغه عمل ترسره کړی دی. غوښتنه مو دا ده چې هغه په خپله سزا ورسیږي، ځکه ژورنالیستان او خبریالان هغه څوک دي چې دوی تل هڅه کړې چې واقعیتونه انعکاس کړي. له ښکېل اړخونه مو غوښتنه دا ده چې د ژورنالیستانو د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره تل هلې ځلې وکړي او په دې برخه کې لاس په کار شي.
د لوګر د آزادو خبریالانو د اتحادیې رئیس نورالله ستانکزي د غونډې پنځه مادهیي ځای اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې داسې راغلي ول:
د شهید حافظ الله حق پرست شهادت پېښه د جګړې ښکېل اړخونه جدی او هر اړخیزه توګه وڅېړي. قاتل دې پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. ژورنالیستان او خپلواکې رسنۍ ملکی اهداف دي. د جګړې له دواړو لورو غوښتنه کوو چې د دوی خوندیتوب او مسکونیت ته جدي پاملرنه وکړي. د ژورنالیستانو له ملاتړو ټولنو، افغان دولت او نورو اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو ترڅو د شهید حق پرست د کورنۍ سره هر اړخیزې مرستې وکړي.
حافظ الله حق پرست له ولسو کلونو راهیسې، یعنی د 2003 زیږدیز کال را په دې خوا په لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریال او د خپرونو د وړاندې کوونکي په توګه کار کړی و، خو له تېرو خواوشه شپږو میاشتو راهیسې یې له کومې رسنۍ سره دنده نه درلوده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع د ایران د اتمی تړون په اړه د خبرو بل پړاو پرون په ویانا کې پیل شو. د دغو خبرو هدف دا دی چې واشنگټن او تهران بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د خبرو شکل اړخونه دي له بری نه بلکې له زغمه کار واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ایران او د نړۍ د پنځو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره خبرې پرون بیا پیل شوې. دغه خبرې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اروپایي ډیپلوماتانو په منځګړیتوب ترسره کیږي، د ایران او امریکا مرکزیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. د دغو خبرو هدف دا دی چې متحده ایالات چې پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل هیواد په 2013 کال دې تړون ایستلی او پر تهران بیرته بندیزونه لګولي، له دې تړون سره یو ځای شي او تهران هم بیرته دغه تړون ژمنې بشپړ عملي کړي. تر اوسه د خبرو 15 پړاوونه ترسره شوي او ملک چیانو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې خبرې اوس یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف مخکې په یوه ټویټ کې ویلي وو چې دغه خبرې ګډونوالو ته د دې فرصت رامنځته کوي چې په څه ډول کولی شي دغه خبرې په چټکۍ یوې بریالۍ نتیجې ته ورسوي، په خپلو کې نظرونه سره تبادله کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له ټولو لورو وغوښتل چې له زغمه د کار واخلي. ښاغلي ماس رویترز اژانس ته وویل ټولو لورو ته پکار ده چې نرمښت وښيي او منطقي فکر وکړي، نه دا چې وخت ته ډېر اهمیت ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو نښې ښودلې، خو د هغه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس غړو ته په څرګندونو کې وویل دومره خوشبین نه دی چې آیا ایران به غواړي یا دې ته چمتو دی چې هغه کارونه سرته ورسوي چې له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس روانه اونۍ ورته اندېښنه راپورته کړه او ویې ویل ایران تر اوسه پورې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې ته د خپلو اټومي موادو په اړه چې تر اوسه یې نه دي اعلان کړي هغه معلومات نه دي ورکړي چې دا اداره ورته اړتیا لري.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي ژان آرنولد په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وباله. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سره صلیب له نړیوالې کمیټې سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکاوه. پاکستان وایي چې په کابل کې به د کنسولګرۍ څانګه سر له نن څخه یوه اونۍ بندوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو دوه کانالونه جوړ او پرانستل شو. افغان چارواکي وایي پرون د میدان وردګ ولایت په فاروق خیل سیمه کې د عبدالوکیل خان په نوم د زده کړو پر انسټیټیوټ د هوان مرمۍ ولګېدې او اور یې واخیست. د بلخ امنیه قمانداني وایي د دې ولایت پر زاري ولسوالۍ د طالبانو د حملو د زیاتوالي له امله افغان امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکي اړ شوي چې پرون د ولسوالۍ او د امنیه قمانداني له ودانۍ ووځي. د یونان وی محکمې څلور افغان پناه غوښتون کې د اروپا د کډوالو یو لوی کم تدور اچولو په جرم هر یو په لس کال بند محکوم کړل او د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو د خپل سرمشیزي په لومړي ورځ ژمنه وکړه چې واکسینونه به له نورو هیوادونو سره شریک کوي. زموږ اخلاص آزادي رادیو او ریډیو آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
دا ژوند رنگونه.
عابد زرایم د کابل ولایت اوسیدونکی.
زره صاحب البته زده کړې دي کنه؟
بالکل زده کړې مې کړې دي تر لیسانس تر کچه پورې او په همدې کابل کې.
څنګه دنده لري کنه؟
نه ولا دنده تقریبا په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوې وو او تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
البته د کوم رشته نه فارغ یم او د دې ترڅنګ کوم بل ژبه هم زده کنه.
زه د بی بی ای یا مغه اداره او تجارت یا بچلر ان بزنس ادمنستریشن څخه فارغ یم. په انګلیسي ژبه مو ویلای ده او بغیر دغه نه پد بغیر د خپل ملي ژبه نه په دوه نورو ژبه مسلط یم.
تاسو ول چې ما ته دنده تر سند راکړ شوې مراجعه دې کړې چیرته تلای خپل اسناد وړې دي کنه؟
بالکل دولتی دوائرو کې څو ظلم او امتحان ورکړی دي. امتحانونه هم ورکړي ده په شخصي ارګانو کې امتحانونه ورکړي. ډېرې انټرویوګانې تر شارټ لسټ پورې تللې وو نو بدبختانه واسطه او پیسې نه وې هم نو ورکړي یا زمينه مساعده نه وه بس هغه د بل چا شوې.
یعنې ته په دې متعقه نه چې تا استعداد درلوده او لیاقت یې دغه بس درلوده خو دا چې واسطه نه درلوده پیسې دې نه درلودې ترلاسه نه کړې که څنګه؟
بالکل دا د نن ورځې نن سبا هغه مشکلات دي چې ټول ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. تنازنه یم او دا بدبختی ده ځکه په همدغه ناخوالو کې همدغه شکل جوړ شوی دی چې دا وطن په بدبختۍ خواته روان ده. ځکه که کار اهل کار ته تسلیم شي نو بیت شی به خراب نه هر څوک بخپل کار کوي.
ته حالت چې البته زده کړې دیم کړي لیسانس مې او د انګلیسي ژبه هم خاص زده او دری پښتو په دې هم خمسلاتي څومره خسته کړی البته.
والا طبعا انسان دا انسانی فطرت دا انسان خستگی لکه انسان مثلا موجود دا چه پا تلاش کی بایدی او همارا پا دی باندی چه مثلا پا تغییر کی پا کوشش کی نو طبعا سڑای خستگی نو یو حالتی در سڑای ویلی کار نی روزگار نی مشکل ها.